السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2014 کال د فروری د میاشتې 19 نیټه دا د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې مو زه ملیحه میرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه جمهوریت خبرو خو اول خبرونه له احمد شاه ازمینه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا حکومت هغه تورونه رد کړي چې ګواکې وزیر اعلی او د کابینې غړو درغلي کړې ده. په پېښور کې د شمالي وزیرستان کډوال وای حکومت ورته له تیرو اتو میاشتو راهیسې خواړه او پیسې نه ورکوي. او د ملګرو ملتونو مشر خبرداری ورکړي چې په شام کې پراخېدونکي پوځي فعالیتونه د اوربند هڅې زیانمنوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د احتساب کمیشن د پخوانی مشر حامد خان او د ځینو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او کابینې غړي په درغلي کې ککړ دي. د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی تیر ماښام مشال راډیو ته وویل د احتساب کمیشن واک اوس هم له هغې ادارې سره دی.
پوښتنه دا راپورته کیږي چې کله حامد خان د احتساب کمیشن مشر وو نو هغه داسې هیڅ قسمه الزامات نه لګول. د احتساب کمیشن اختیارات چې یوازې د یو تن سره وو هغه موږ نوموړي ادارې ته ورکړل. اختیارات پرویز خټک نه دي اخیستي بلکې د احتساب کمیشن او د دې مشر دواړو سره دي.
هلته عوامي نشتل ګوند تور پورې کړي چې دا کمیشن د دوی د بدنامولو لپاره جوړ کړل سوی و خو کله چې د وزیر اعلی ضد اقداماتو اشاره ورکړه نو حکومت د کمیشن مشر له دندې لرې کړ. تېر ورځ په پېښور کې د تحریک انصاف ګوند غړو هم د احتجاجي مظاهرې پر وخت له عمران خان غوښتنه وکړه چې پر اعلی وزیر او کابینې غړو د اداري فساد یا درغلي د تورونو پلټنه دي وکړي. خو مشتاق غني زیاتوي چې د تحریک انصاف ځینې غړي یوازې د سیاسي مخالفت له کبله داسې غوښتنه کوي. په پېښور کې د شمالي وزیرستان ځینې کډوال وایي حکومت ورته له تیرو اتو میاشتو راهیسې خواړه او پیسې نه ورکوي. دوی تېر ورځ مشال راډیو ته وویل د مرستو نه ورکولو لامل دا دی چې پر شناخت کارډونو یې د داسې سیمو پتې درج دي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نه دي روان. یو کډوال کامل خان وایي دی ثبوت لري چې پخپله د غلام خان دی خو د شناخت کارډ پتې د دوسلی ده ځکه ورسره مرستې نه کیږي.
میش پینزلس پینزلس زرا ریپے خراب کئی پر ڈر اسماعیل خان سے میش تیس پک بواستا شولی کہ نوی سے بوت یار سرا اشتا دے کہ رے گا اسٹامینا دیر سرا پہ کج بادا بان کے چے تو سنا خاتیون پر دسلی دی دایس تے ونا کتل چورن میں پ گولم خون دا وریان میں پ گولم خون دا.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو ضد مبارزې اداره اف ډي ام ای وایي د ځینو سیمو یا تحصیلونو اوسیدونکي د مرستو ترلاسه کولو په نوملړ کې نه دي شامل نو ځکه ورته خواړه یا پیسې نه ورکوي. د خوست په ګلان کیم کې میشت د وزیرستانیو کډوال مشران وای طالبانو د دوی دوه تښتولي مشران ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل خوشی کړی دي. د جرګې وغړي سید ولی مسجد بیګا مشال راډیو ته وویل په خوست کې د وزیرستان د شاوخوا ټولو قانونو یو اویا کسیزه جرګه له طالبانو سره تر خبرو وروسته د دې مشرانو په خوشی کولو کې بریالي سو. د زیاته کړه چې دواړه مشران یې کیم ته رسولي. د تاریخي طالبان پاکستان حکیم الله مسعود یو ویان څو ورځې مخکې رسنیو ته ویلي چې د وزیرستان دوه مشران چې له پېښور خوست په لار ول د اسلامي نړۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي شارق ظفر د اسلام آباد ورځني سفر کې له حکومتي او غیر حکومتي حلقو سره د پاکستان او امریکا پر خپلمنځي چارو خبرې کړې دي. په اسلام آباد د امریکا سفارتخانه وایي په دې ملاقاتونو کې د دوړخیز اړیکو د لا نور ښه کولو ترڅنګ د اقتصادي پرمختګ، کاروبار، د ځوان کول لپاره د تعلیم موقع پیدا کولو او د سخت دریزي د مخنیوي پر چارو غور وسو. بیان د خصوصي استازي له خولې لیکي چې د پاکستاني عالمانو، د مدني ټولنو د استازو او د بیلابیلو څانګو له زده کوونکو سره په ملاقاتونو کې د زغم، تعلیم او په ټولنیزه توګه یو بل ته د نږدې راتلو موقع ترلاسه سو. شارق ظفر د دې میاشتې پر 18 او 13 نیټه د پاکستان په ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغه هیواد یو لوړپوړي پوځي پلاوی تېر ورځ د پاکستان پوځ له یو شمېر مشرانو سره پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري تېر ماښام مشال راډیو ته وویل د افغان پلاوی مشر جنرال محمد فقیر کوله چې تېر ورځ په کوټه کې د پاکستان د جنوبي غرب سیمو له یو قمندان جنرال امیر ریاض سره خبرې وکړي. د زیاته کړه چې له پاکستان سره منظمې دوه اړخیز او د امریکا په ګډون درې اړخیز غونډې کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړپوړي جنرال ډیویس ګورډن ویلی لاراتلون کې میاشت څخه به افغان ځواکونه د بی پیلوټ الوتکو کشفي عملیات پیل کړي. نوموړي تېره ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل دا بې پیلوټه یا ډرون الوتکې به په هغو سیمو کې فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې پکې جګړې زور اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت تېر ماښام په یو بیان کې ویلي د دې الوتکو عملیات به د هیواد په جنوبي او شمالي سیمو کې پیلېږي. د سره صلیب نړیوال ادارې د خپلو 50 کارکونکو تر تم کېدو وروسته په غزنی کې خپل کارونه ځنډولي دي. د ادارې تېر ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل د دوی کارکونکي دوه ورځې وړاندې تښتول شوي چې ټول افغانان دي. سور صلیب زیاتوي له کارکونکو سره یې رابطه سوې ده، خدای روښانه نه کړه چې هغوی د چا په ولکه کې دي. د غزنی امنیت قمندان جنرال امین الله مرخیل تېر ماښام مشال اډې ته وویل پوره هڅه کوي چې دا کسان پیدا کړي. د زیاته کړه چې د سره صلیب کارکونکي واغز ولسوالۍ ته د مرستندوی کارونو لپاره ورغلي ول چې د دې کارکونکو د تښتول ذمواري لا چا نه ده منلې. زموږ شاغ له مشال اډې خاوري د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون خبرداري ورکړي چې په شام کې پراخیدونکو پوځي فعالیتونو د اوربند عملی کول او سولې خبرو بیا پیلول لګوار سره مخامخوي. نو مړی تر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شام سولې بهیر د چوکاټ ټاکلو لپاره د دسمبر میاشت پرې کړ لیک د عملی کولو په اړه خپل لومړی رپورت وړاندې کړ. د ویل د یو شمیر خواو له لوري د پوځي فعالیت زیاتېدو او د لا زیات قوت کارولو ګواښونه د یو پوخ سیاسي هواري هڅې له خطر سره مخامخوي. د شام په شخړه کې د مخالفو خواو شکیلو اولس هیوادونو دا هغه قرارداد ملاتړ کړی وو. همدا هیوادونه د روان میاشت پر 12مه سلاسی ول چې په یواونی کې به په شام کې مخالفتونه ودروي. خو نن چې یواونی پر کیږي نو بانکي مون یادونه وکړي چې دوربند پابندي ورته نه تر سترګو کیږي ځکه چې د روسیې هوایی بریدونه په مټ شام حکومتي ځواکونو د شام په حلبشار کې کاروایانو ته دوام ورکړي چې اغیان محاصره کړي. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.05 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.90 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 28.80 روپۍ او په 29.15 روپۍ د سعودي عرب ریال په 28.15 روپۍ او په 28.25 روپۍ او یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نا کم نه او زیات نه زیات درویش بنو کې شپږ او دوه ویش او کوټه کې به کم نا کم منفی سلور او زیات نه زیات 45 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه زمی درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال ملا سراج زهیر واورید په خبرونه کې به واورې. د خیبر پختونخوا حکومت د وزیر اعلی په درغلی کې د ککړتیا تورونه رد کړي دي. د قبایلی سیمو چارو دفتر وایي په هغو سیمو کې لنیمو زیاتې مدرسې رجسټر کړي دي خو پوهان وایي د مدرسو نصاب بدلول زیات ضروري دي.
کیمستري، فزیکس، بایولوژي، موږ تاریخ او میت دې باندې زور راوړي.
په پیښور کې د شمالي وزیرستان ځینې کډوال وایي لاتو میاشتو راهیسې ورته خواړه او پیسې نه دي ورکړل شوي.
څه بوت یې سره شته د کېرغه شتامینا د سره خرڅل سپک استي به واستي شو په کجې بادا باندې چې تاسو سره خاطیون په دسلی دي.
په پیښور کې نابینا خلکو له حکومت په نوکرو کې د برخې ورکولو غوښتنه کړې.
بیروزګار مازور کسان دي چې د کم از کم منتلي 12,000 روپۍ مقرر کړي شي.
او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو ځانګړي لړۍ دویمه برخه اوري.
په فاده کې طریقه کار کم رواج کې سیستم دی هغه ټول فلاپ شوی دی. موږ د دې لپاره اصلاحاتو باره کې یو جدید روان شو امید دی هغه باندې یو هڅه ورسېږي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې احتساب کمیشن په خوانی مشر حامد خان او زینو سیاسي ګوندونو دا تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او کابینه غړو درغلي کړي ده. التوامی نشه ګوند تور پورې کړي چې دا کمیشن د دوی د بدنامولو لپاره جوړ کړل شوی او چې د وزیر اعلی ضد یې اقدامات کول غوښتل نو سي حکومت مخنی سي. د خیبر پختونخوا حکومت ائتلافي ګوند جماعت اسلامي هم وایي چې کله د احتساب کمیشن مشر له دندې لري کول کېده نو باید حکومت یې پر ضد سم ثبوتونه وړاندې کړي وي. اسرار العالم مومن په خیبر پښتونخوا کې د احتساب کمیشن په خوانی مشر سرګندونو او ترغې وروسته پر پیدا شوی بحث تفصیلی معلومات راکوي.
د خبر پښتونخوا حکومت د احتساب کمیشن د پخوانی مشر هغه تورونه بې بنیاده ګرځولي چې پکې ویل شوی د خبر پښتونخوا وزیر اعلی او د کابینې غړي یې په درغلیو کې لاس لري. د وزیر اعلی پروس خټک سلاکار مشتغنی وایي که د احتساب کمیشن له مشر حامد خان سره داسې ثبوتونه وي چې وزیر اعلی په درغلی کې ککړ دی نو را دی وړي. نوموړی وایي پوښتنه دا راپورته کیږي چې کله حامد خان د احتساب کمیشن مشر وو نو هغه داسې هیڅ قسمه الزامات نه لګول. د احتساب کمیشن اختیارات چې یوازې د یو تن سره وو هغه موږ نوموړي ادارې ته ورکړل. اختیارات پروس خټک نه دي اخیستي بلکې د احتساب کمیشن او د دې له مشر دواړو سره دي. مشتغنی وایي مخکې ټول اختیارات د احتساب کمیشن له پخواني مشر حامد خان سره وو چې له وجې یې خلکو ته انصاف نه ملاوېدو. خلک له میاشتو راهیسې په جیلونو کې پراته وو او د احتساب په نوم له خلکو انتقام اخیستل کېدو. نو ځکه دوی په احتساب اکټ کې د بدلون له لارې اختیارات په احتساب کمیشن او د دې په مشر کې سره تقسیم کړل چې وروسته د دې په غبرګون کې د احتساب کمیشن مشر حامد خان د احتجاج په توګه له خپلې دندې استعفا ورکړه. خو د عوامي نشلګون یو مشره بشرا ګوهر تور لګوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت احتساب کمیشن د عوامي نشلګون د بدنامۍ لپاره جوړ کړی وو او د دوی د وزیرانو او کارکوونکو پر ضد یې کاروایانې کولې. خو د دې په خبره چې اوس هم دغه کمیشن د وزیر اعلی پروس خټک او د هغه د کابینې پر ضد ګامونه پورته کول پیل کړي نو حکومت سره په احتساب کمیشن کې د اصلاحاتو غم پیدا شو. نوموړی تور لګوي چې په احتساب کمیشن کې اوسنی بدلون پروس خټک بچ کول دي. خود قامی وطن گوند مشر سکندر شیرپاو دغه تورن رد کړل او زیاته کړه
تنگی کیس تاسو خبره کوي دیر از نو تنگی کیس مونږ ته خدا غیست دغه نشته. اوس پای کې دغه کیږي چې یاره د ماینینګ یا دغه نو دا خو هغه وخت کې دغه شوی چې بل څوک دغه ماینینګ وځي نو دغه مونږ سره لینک کول آی تھنک دټس ویری انفیر اینڈ آی تھنک آی ڈنٹ ایکسپیکټ دټ فروم بشرا گور بیبی.
د خبر پختونخوا د حکومت اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم وایي باید چې حکومت د احتساب کمیشن د مشر د لری کولو پوره پوره ثبوتونه وړاندې کړي وي. که څه هم د وزیر اعلی سلاکار مشتاګنی د سیاسي ګوندونو او د احتساب کمیشن د پخوانی مشر ورته تورونه رد کړل خو د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا څانګې ځنو غړو هم پرون د یوې مظاهرې په ترڅ کې له خپل مشر عمران خان غوښتنه وکړه چې په وزیر اعلی پروس خټک د درغلۍ د لګیدلو تورونو دي پلټنی وکړي. خو د وزیر اعلی سلاکار دغه خبرې سیاسي اختلاف وبالو او پر دې اړه یې له نورو څه ویلو ډډه وکړه.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت په لنډو صفو 2113 14513 18830 او 15216 کلو هرتس اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکرټریټ وایي تر اوسه په هغو سیمو کې له نیمایي نه زیاتې مدرسې په نوملړیا لیست کې شاملې کړې دي. د فاټا سیکرټریټ یو چارواکي تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل د مدرسو منتظمین ورنه غوښتنه کوي چې د هغوی ادارې دې په خپل فهرست کې ور شاملې کړي. د تعلیمي چارو پوهان دا ښه عمل بولي خو وایي باید په مدرسو کې زده کوونکو ته عصري مضمونونه هم وښودل شي. د پاکستان حکومت د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته ژمنه وکړه چې ټولې مدرسې به رجسټروي. منور شاه معلومات لري.
د قبایلي سیمو لپاره انتظامی دفتر یعنی فاټا سیکرټریټ وایي په دغه سیمو کې یې د مدرسو د رجسټریشن کار شروع کړی چې په ټولو ایجنسو او نیمو قبایلي سیمو کې به ترسره کیږي. په دې حقله د یاد دفتر د تعلیم په څانګه کې د مدرسو د برخې مشر اشرف خان مشال ریډیو ته وویل دغه عمل د مدرسو د منتظمینو سره په همکارۍ دوام لري. نوموړي زیاته کړه
دا انویسټمنټ دی د مدارس چې کوم د مونږ د ریټ د پینفال سره د کوم ریچ کیږي د ته مونږ نو مسله دی انویسټمنټ افاته کې تر اوسه پورې 566 مدارس انلیست شوی دي. دا آل اوور دی فاته دا روان دی او پټول فاته ولا مدارس کوم دي متنمان هغه د غهشت بار بار چې کوم دا سټونه کوي چې ما مدرسې رجستر کوم ما مدرسې رجستر کا.
اشرف خان ویل چې د د اندازې مطابق په قبایلی سیمو کې د نیمې نه کمې مدرسې د رجستریشن نه پاتې دي او ډېر زر به دغه کار هم سرته ورسیږي. بلخوا ماهر تعلیم تاج محمد خان ویل د مدرسو د رجستریشن سره سم په کار دي چې په دې کې زده کوونکو ته د دینی تعلیم تر څنګه د عصري تعلیم سلسله هم برابر کړی شي.
مدرسو کی جنت الاطفال او پلانکی اطفال او ڈنگری اطفال پختونخواہ او په دې کې مطلب ماډرن کې کوم سبجیکټس دي کیمستری فزیکس بایولوژي موږ تاریخ او میتھ دې باندې زور راوړي ټیک په مذهبي سړي باندې مطلب اسلامیات دې فشي پورې کمپلیکس دي که څه ار ټولې مزور نه پاس کې یو اسلامیات دې فشي دي ته فعلي نو هغه حضور شته په هغه باندې کنه.
نوموړی زیاتوي چې په تاریخي ډول مدرسو د بې وسه زده کوونکو د تعلیم لپاره ډېر ښه کردار ترسره کړی خو اوس دغه کردار د موجوده وخت د تقاضو سره برابرول پکار دی. دې ته په اشاره سره اشرف خان وایي حکومت مدرسې هم په دې غرض رجستر کوي چې ورسره د عصري زده کړو په شمول هر برخه کې مرستې وکړي.
دوی ته ځای په ځای چرته مونږ ایڈیشنل رومز ور کړی دي هغه ورته جوړ کړی دي او چرته مو ایڈیشنل بلاکس ورته جوړ کړی دي او چرته مو کوم دا ټیچرانو ور کړی دي فارمل ایجوکیشن ټیچینګ دا پاره مونږ ته کوم ټیچرانو ور کاو کنه هغه دې پاره ور کاو چې دې اصلي علوم پڑھی ورته وکی.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو حکومت او پوز په متفقه توګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قامي اکشن پلان جوړ کړی دی. په دې کې د یو شمېر نورو نکاتو تر څنګه ویل شوي دي چې د هیواد ټولې مدرسې به رجستر کول کېږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خوست په ګولان کمپ کې میشته وزیرستانه او کډوالو مشران وای تر جرګې وروسته طالبانو د دوی دوه مشران ملک تختول شوی مشران ملک جانان او ملک مزګي حسن خیل خوشی کړی دي. د جرګې یو غړي سید ولی مسعود بیگ مشال ریډیو تول دوه مشران یې کمپ ته رسول دي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود یو بیان هم رسنو ته ویلي چې مشران یې خوشی کړی دي. د خوست میشته وزیرستانه او دوه مشران څو ورځې مخکې له پېښوره خوست روان وو چې طالبانو تختولي وو. سلام مسعود معلومات لري.
طالبانو دا دواړه ملکون د شپږم په ورځ غرمه مال د افغانستان سیمه خوست سره نږدې د وزیرو مسعودو د وړو او سدګي قبایلیانو د مشرانو ملکانو او عالمانو او یا تنیزه جرګې ته ور وسپارل. په جرګې کې شامل یو مشر سید ولی مسعود د جرګې او ملکانو د خوشی کولو په باره کې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
مقصود وزیر گور صدقی کو ملا جب ٹول پرشان کے الگ کا سون میرا اپنی جرگاہ بروسا تجاز مر مشران دی دا مشار مشترا کے طالبان اخبل مشران کا خلا سلائی دا جیار تر آرا کرل اور مشکل پورنو کا کہ کم غلام کم تا وزا تم پخیر کر رہا ورسا وال
سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په پیښور کې د شمالي وزیرستان ځینې بې کوره شوي خلک وایي حکومت ورته له تیرو اتو میاشتو راهیسې خواړه او پیسې نه ورکوي. دوی تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی ته د مرستو نه ورکولو لامل دا دی چې پر شناختي کارډونو یې د داسې سیمو پتې دي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نه دي روان. په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو ضد مبارزې اداره ایف ډی ایم هم وایي چې د ځینو سیمو یا تحصیلونو اوسیدونکي د مرستو ترلاسه کولو په نوم لړ کې نه دي شامل. زلان یوسفزئی معلومات لري.
شمالی وزیرستان غلام خان تحصیل دردونی څخه بې کوره شوی یو سپینګری رومان خان مشال ریډیو ته وویل چې د ضرب اعظم پیل کېدو سره بې کوره شوی دی خو په شناختي کارډ کې یې پته د دوسلی تحصیل ده نو ځکه پرې د تیرو اتو میاشتو راهیسې حکومت راشن او میاشتنی خرچه بند کړې ده. قبائلی سیمو د آفتونو د انتظام د ادارې اسسټنٹ ډایرکټر عادل ظهور مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوسلی سیما ډی نوټیفای کړی ده نو ځکه دوی د دوسلی تحصیل اوسیدونکو ته راشن نه ورکوي او دا چې دوی د اوسیدنې د ځای نه بلکې د شناختی کارډ د پتې په بنیاد بې کوره شوي خلکو ته اسانتیاوې ورکوي. خو د غلام خان نه بې کوره شوي یو کس کامل خان وایي چې په کورنۍ کې یوازې د دوه په شناختی کارډ کې د دوسلی پته ده. په دوسلی کې د دوه نه کور شته او نه د اوسېدو ځای او په غلام خان کې د کور او جایداد ټول ثبوتونه هم لري خو فریاد اورېدو ته یې څوک نه دی تیار.
ټامینا دیر سره خارڅو سپک استی به واستی شو په کجه بادا باندې چې تاسو سره خاتون په دسلی دی دایسته ونه کتل چې ورن مې په ګولم خوندا وریان مې په ګولم خوندا مش پاته په خالی په دسلی د پا باندې دسلی خو رازمات پر میز دا علاقه دو خو می سره خاتون خالی په دسلی په نوم دی میز ورواتلی ګولم خونای
نه ناسمه شمیرې تر مخانیز دی یو لس سو کورنو ته د تیرو اتو میاشت راهیسی راشن او میاشتنی خرچه بند ده. دغه کورنۍ د غلام خان میرلی او یا میرانشاله تحصیلونو به کور شوی دی خو په شناختی کارډونو کې یې پاتې د شمالي وزیرستان د نورو تحصیلونو دی. زلان یوسفزئی مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا بلدیات وزیر عنایت الله وایي په دوه میاشتو کې به د بلدیاتي ادارو ټولې مسلې هوارې کړي. نوموړي تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل تر اوسه یادو ادارو ته 15 ارب روپۍ ورکړي دي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت وکړې چې د بلدیاتي ادارو کارکوونکو تر درې ورځو د خیبر پختونخوا اسمبلۍ مخې ته احتجاجي ناسته کوله چې له صوبایي حکومت سره تر خبرو وروسته یې پای ته ورسوله. د بلدیاتي ادارو استازو تور پورې کړی چې حکومت ورته واک او پیسې نه ورکړي. غلام غوث عنایت الله سره نه پوښتنه کړې چې تر دې احتجاج وروسته به څنګه د بلدیاتي حکومتونو مسلې هواروي.
موږ اوس دا فیصله کړې چې موږ به ایمرجنسی بنیادونو باندې د اپریشنل ایشوز لپاره کینو. هر هفته کې به دوه درې ځل موږ کینو او موږ روزانه د دې مسلو باندې میټینګز کوو.
او د کم کسان چې راغلي د اسمبلی مخې ته احتجاج هم کوو. هغه ویل چې زموږ دفتر یې نشته او نور فنډز موږ ته نه دي میلاو شوي نو د هغې لپاره په هنګامي بنیادونو تاسو څومره روپۍ ریلیز کړي دي؟
کله اسمبلی مخې ته کم کسان راغلي او نظمان راغلي د هغو ته خو څو ته معلومات نه وو. نو موږ دا فیصله وکړه چې موږ خپل ایډیګان براغو ناظمان چې دي خپل اختیارات او د فنډز حواله سره دغه ته خبر او کوي او څه مسله دا هو حقيقي وي نو هغه ورته مونږ وی چې موږ روان میاشتو کې بل مسله حل کو.
مسله
دا آفس باندې اوسه پورې آفس مسله خو حل شوې ده. 5 لاکھ روپۍ هغه ته د جاري خرجاتو لپاره د هغه د ډیولپمنٹ فنډ نه کټ شوی. هغه د ویلج ناظم او د ویلج سیکرټری جوائنټ اکاؤنٹ تا بعض دینو کې تلی بعض دینو کې رواني دي. کم هدا پوری چې دا هو د سیلریز ایشو ده نو په هغه باندې موږ غور کوو ان شاء الله تعالی. ایله وسهل لو بس
او نور فنډز ټوټل کتا سو وای 41-42 ارب روپۍ به تاسو ورکوي. نو هغه کې څومره ورکړې شوې دي لوکل باډیز ته؟ کم کوم ضلعو ته ورکړې شوې دي؟ او هغه کې څومره
په دې کې چې ګوره کم دی ته بزي ضلع حکومتونو ته یعنی د ای ون لاینر په تور باندې پاره کې ویو خپل بجټونه تیارول چې هغه 30 ارب روپۍ دي. 30 ارب کې 15 ارب د اوسه پوری شفټ شوی دی. ضلع حکومتونو ته تحصیل حکومتونو ته ویلج او نیبرهود کونسل ته په دې کې تحصیلونو ته 4.5 ارب تللی دي او تقریبا 4.5 ارب خوشا ضلعو ته تللی دي او 6.5 ارب 55 کروڑه ویلج کونسل او نیبرهود کونسل ته تللی.
دا خیبر پختونخوا بلدیات وزیر نعت الله سره تاسو د مشال ریډیو مرکه اوریدله. ورزو افغانستان ته چرته چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې د خپلو 500 کارکونکو تر روکې دروسته په غزنی کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي. د ادارې 13 ورځ رویټرز خبری اژانس ته پاستول شوی یو برېښنالیک کې ویلي د دوی ورک شوي کارکونکي افغانان دي. هلته د غزنی امنیه قمانداني وایي د ترې تم شو کسانو موندلو هڅه کوي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې وسلوالو کسانو د سړک پر غاړه د دوی کارکونکو ته لاره نیولې وه او تښتولې دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر رویټرز اژانس ته په ایمیل کې ویلي چې له تښتونکو سره یې تماس نیولی او د خپلو کارکونکو د خوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې په غزنی کې خپل فعالیت ځنډولی او د افغانستان په نورو سیمو کې هم پر امنیتي وضعیت په غور لګیا دي. د افغانستان لپاره د سره صلیب د نړیوالې ادارې ویاند احمد رامین ایاز ویلي چې تښتول شوي کسان ژوندي دي او کورنیو ته یې د وضعیت په اړه معلومات ورکړ شوي دي. تر اوسه په غزنی کې کومې ډلې د سره صلیب د دغو کارکونکو د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. د غزنی امنیه قمندان امین امرخیل پرون وویل چې دا پېښه د واغز ولسوالۍ په چارتی سیمه کې شوې ده. د امرخیل په وینا د سره صلیب دا کارکونکي پرته له دې چې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي په خپل سر دې سیمې ته تللي وو.
5 نفره د صلیب سرخ کارمندان ولسوالۍ واغز ته تللي وو. دوی په هم تلل هلته په یو کلي کې په نامه د چارتی او اساسیات نومېږي. دوی د کو طویل سمون د تاسې د ویالې او کاریزونه غواړو چې پاک او تاسې سره همکاري وکړو او قبلا هم داسې راپورونه دي چې دا خلک هلته تلل حتی د مخالفینو ساحات هم تلل او داسې کارونه یې کول یعنی کوم تفاهم هم درلود دوی ساس پانه یوه موضوع چې دلته داسې مشکوک ښکاري هغه دا ده چې دلته اداره موجوده ده مقام د ولایت ده قمانداني د امنیت ده ریاست امنیت ملي ده که چیرې د کاریزو یا د نورو مسایلو عامل منفعه لپاره د دوی مرستې وي هغه هم دلته موږ د ریاست انکشاف دهات فایده عامه ښاروالي دا ریاستونه هم دلته موجود دي دغو خلکو باید که هغه بشري مرستې کولې د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید دې ساحې ته سفر کړی وای.
د غزني امنیه قمندان وویل چې د سره صلیب د کارکونکو د ژغورنې لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
دا مشال ریډیو دا
د بشری حقوقو سار نړیوال ادارې په پا پاکستان کې د خزو پر ژوند یو لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې د سبا کې سر په نوم د یوې خزې وژنې او د هغې پر ژوند د فلم جوړېدو کیسه شوې. د بشری حقوقو سار نړیواله اداره پر پاکستاني حکومت غږ کوي چې د هغو انجونو او خزو لپاره په بیړني ډول سرپناوي برابرې کړي چې د غیرت په نوم د وژنې له خطر سره مخامخ دي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د هیومن رائټس واچ لیکنه د سبا قیصر په نوم د یوې 19 کلنې پاکستانۍ پیغلې له کیسې پیلېږي. نوموړی خپل پلار او تره د دې لپاره چې د خپلې خوښې له یوه سړي سره واده کړی و په سر وویشته. د هغې مړی یې په بوجا کې بند کړ او دریاب ته یې وغورځوه. خو قیصر مړه شوې نه وه او وی کولی شول چې ځان له اوبو ژوندی بهر ته وباسي. د سبا قیصر کیسه د یوه پاکستانی فلم جوړونکي شرمین عبید چنای د هغه مستند فلم مرکزی کیسه ده چې د 2014 کال اکاډمی جایزې ته نومول شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې په پاکستان کې هر کال 3000 تر 4000 پورې ښځې نه یوازې دا چې د غیرت په نوم په ظالمانه ډول وژل کیږي بلکې د هغوی وژونکو کسانو ته سزا هم نه ورکول کیږي. دغه رقم وژنې اکثر وخت د وژل شوو ښځو د کورنیو او یا هم د ټولنې لخوا پټې ساتل کیږي. لیکنه کاږي د سبا قیصر د وژنې پر پیښه د فلم جوړېدل او بیا د آسکر جایزې لپاره یې نومول کېدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دې ته اړ کړ چې په هیواد کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو پر موضوع په عام محضر کې خبرې وکړي. په لیکنه کې د وزیر اعظم په حواله ویل شوي چې پر یاده موضوع به د حکومت له اړونده ادارو سره خبرې او په دغه اړه جدي اقدام وکړي. خو په لیکنه کې د پاکستان له وزیر اعظم څخه غوښتل شوي چې د هیواد له قومي اسمبلۍ څخه د هغه یوه بل د منظورولو په کار کې مرسته وکړي کوم چې نه پرېږدي چې د غیرت په نوم د ښځو وژونکي له سزا بچ پاتې شي. له نوموړي همداراز غوښتل شوي چې د هیواد پولیسو ته ځانګړي هدایات جاري کړي چې د غیرت په نوم د وژل شوو ښځو دوسیې په سمه توګه وپلټي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت باید هغو ښځو او نجونو ته چې د خپلو کورنیو لخوا د وژل کېدو له خطر سره مخامخې وي د بیړنۍ سرپنا او حفاظت اسانتیاوې برابر کړي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوه
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تا تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکې د لن خبرونه یو واره بیا له احمد شاه اعظمی نور.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د احتساب کمیشن د پخوانی مشر حامد خان او د ځینو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او کابینې غړي په درغلي کې ککړ دي. د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی تیر ماښام مشاله دي ټول د احتساب کمیشن واک اوس هم له هغې ادارې سره دی. په پېښور کې د شمالي وزیرستان ځینې کډوال وایي حکومت پر تله تیرو اتو میاشت راهیسې خواړه او پیسې نه ورکوي. دوی تېر ورځ مشال اډیو ته وویل د مرستو نه ورکول لامل دا دی چې پیشنهاد کارډونه یې د داسې سیمو پتې درج دي چې هلته د وسلوال پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نه دي روان. د اسلامي نړۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي شارق ظفر د اسلام آباد ورځني سفر کې له حکومتي او غیر حکومتي الکو سره د پاکستان او امریکا پر خپلمنځي چارو خبرې کړې دي. په اسلام آباد د امریکا سفارتخانه وایي په دې ملاقاتونو کې د دوړخې زاړي په دلان ور شکولو ترڅنګ د اقتصادي پرمختګ، کاروبار، د ځوان کول لپاره د تعلیم موقع پیدا کولو او د سخت دریزي د مخنیوي پر چارو غور وشو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغې هیواد یو لوړپوړي پوځي پلاوي تېر ورځ د پاکستان پوځ له یو شمېر مشرانو سره پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړپوړي جنرال ډیویس ګوردن ویلي له راتلونکي میاشت څخه به افغان ځواکونه د بی پیلوټ الوتکو کشفي عملیات پیل کړي. د سره صلیب نړیوال ادارې د خپل 15 کارکونکو تر ترې تم کې دوه وروسته په غزنی کې خپل کارونه ځنډولې دي. د ادارې تېر ورځ روټس خبري اژانس ویل د دوی کارکونکو دوه ورځې وړاندې تر توسوي چې ټول افغانان دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون خبرداري ورکړي چې په شام کې پراخېدونکو پوځي فعالیتونه دوربند عملی کول او د سولې خبرو بیا پیلول لګوار سره مخامخ وي. نوموړي تېر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شام د سولې بهیر د چوکاټ ټاکلو لپاره د دسمبر میاشتې پریکړه لیک د عملی کول په اړه خپل لومړی راپور وړاندې کړ.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالي رابعه اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
جنگ رسپانه خپل درې کلی کې د نړیوالو مدرسو کې اصلاحاتو لپاره په بنیادینو کاتو داخله وزارت او د مدرسو د اتحادیه ترمنځ اتفاق کېدل د خوشاله وړ خبره ده. ادارې مخکلي کې په مدرسو کې اصلاحات راوستل د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي تګلارې کې یو مهمه برخه ده. د نورو شوبو په شان مدرسو کې هم ځینې ځایونو کې سمسلې شته او په خصوصي توګه د ترهګرۍ خلاف نړیوال مهم شروع کېدون پس د ځینې اقداماتو ضرورت محسوسېدو. ادارې سیاتوي اوس چې مدرسې رجستریشن د معلوماتو فامونه جمع کولو او د حساب لپاره تیاری دي او په دې متفق دي چې د مدرسو ماشومان ته ریاضي، انګریزي، ساينس او د کمپیوټر غوندې د مضامینو زده کړې به ورکړې کیږي. نو امید کیږي چې د مدرسو زده کوونکو لپاره به په نوکریانو کې هم د امتیاز نه ډډه کیږي، بای چې د مدرسو زده کوونکو ته د هغې اهلیت او صلاحیت مطابق موقع ورکړې شي. ادارې وایي دا خبره نظر کې ساتل پکار ده چې بدلون سر نشي راتلی. دې لپاره ماحول او ذهنونه جوړول کیږي او د وسایلو فراهمي هم یقیني جوړول کیږي. ادارې په وینا دا خبره هم د توجه وړ ده چې د اصلاحاتو ضرورت صرف مدرسو ته نه بلکې ټولې تعلیمي څانګې ته دی. ادارې اخیر کلي کې پاکستان مخ په وړاندې بوتلو لپاره ضروري ده چې 14 کاله عمر پورې د هر ماشوم ته وړیا تعلیم ورکول یقیني کړی شي، تعلیمي بجټ د سیوا کړی شي او د تعلیم په څانګه کې دي د قابلیت د معیار لار خپل کړی شي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې وایي د نړۍ د جمهوری ټولنو دا اصول دی چې جمهوریت له وده ورکوي او هم د جمهوریت په لار د مسلو حل لټوي، خو په پاکستان کې صورتحال بدل دی. دلته جمهوریت موجود دی خو د جمهوریت لار نه خپلېږي. د ادارې په په پاکستان کې د نیب چیرمن قمر زمان چودھری یو پالیسی خپل کړی و چې د ملک به کرپشن ختموي او ویلی و چې کمی دولت لټکونکو نه یوه یوه پیسې به وصولوي، خو حکومت په دې کې مداخلت شروع کړو. ادارې وایي د وفاقي حکومت عدم مداخلت له وجې نیب یو آزاد او خودمختار اداره ده، باید چې د تفتیش او تحقیقات او عمل کې چاته د امتیازي سلوک شکایت نه وي. ادارې اخیر کې وایي باید چې حکومت دارنګ ادارې په آزادانه خپل کار ته پریږدي، ځکه چې هم د دې عمل نه یو پرمختللی او جمهوري ملک په وجود کې راتلی شي او د ملک دولت لټکون کو نه یوازې نیب غوندې اداره وسولی کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری اجانس په پاکستان کې د سی ډي فلمونو یو خرڅونکي ته د لسو کلونو بند سزا ورولو په اړه لیکنه خپره کړې. پر سیف الله سیفي تور و چې کرکه خپرونکي فلمونه خرڅول. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې بلموم او په ځانګړي ډول په کابل کې د نام نیو زیاتېدو او په دې اړه د اندېښنو موضوع څېړلې. رسپانه وایي د طالبانو واکمنې تر ړنګېدو وروسته په افغانستان کې برېښنا نظام جوړېدل یوه لاسته راوړنه وه، خو اوس وسلوالو د بجلی تارونه پرې کړي چې له کبله د کابل په زیاتره برخه کې برېښنا نشته. لدوانو لیکنو مهمه برخه پامیر ساحل اوروي.
د جرمني خبري اجانس وايي په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په کوڅو کې د سیډیګانو یو خرڅونکي ته د لسو کلونو بند سزا اورولې ده. چارواکو تیر ورځ ویل عدالت شپږویشت کلن سیف الله سیفي ته دا سزا ځکه اورولې چې پر د تور و چې په کوڅو کې داسې فلمونه خرڅول چې پکې د اهل تشیع وژلو ویناګانې وي. اجانس وايي سیفي تیر کال د مې په میاشت کې له جیلما نیول شوی و او ورڅخه سی ډي فلمونه هم ترلاسه شوي ول. د راولپنډي ترهګرۍ مخنیوي عدالت محرر وايي د رای ایوب په نوم قاضي د چهارشنبې شروع پر ماښام سیفی ته سزا واوروله. د پولیسو یو چارواکی د نوم نښودو په شرط د جرمني خبري اژانس ته ویلي په سی ډي فلمونو کې د یوه شیعه ضد خطیب مولانا ملازم حسین ډوګر ویناګانې وي چې د بندیز لاندې اهل سنت ول جماعت ډلې غړی دی. اژانس زیاتوي د 2014 زیږیز کال د ډسمبر پر شپاړسمه د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته پاکستان د کرکې خپرونکو موادو پر ضد اقدامات پیل کړل. په هغه برید کې لږ تر لږه یو نیم سل کسان وژل شوي ول چې پکې زیاتره د ښوونځي زده کوونکي ول. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د سږ کال له پیل راهیسې په افغان پلازمینه کابل کې د وسلوالو طالبانو حملو افغان او غربي چارواکي وارخطا کړي او د امنیت خرابوالي زیات اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه وایي د جنورۍ پر 28مه په بغلان کې وسلوالو له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا ترسیل تارونه پرې کړل. په هغه ولایت کې د وسلوالو یاغیانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تر هغې وروسته له تاجکستان افغانستان ته د برېښنا ورکولو تارونه هم پرې کړل شول چې له کبله یې د کابل په شاوخوا 80% برخه کې بجلی نشته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د سیمې په زیاتره کورونو او دوکانونو کې جنریټرونه شته، خو له برېښنا بې برخې کېدو وار له مخه ځورېدلي خلک له نور کړاو سره مخامخ کړي دي. په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو واکمنۍ تر ړنګولو وروسته نړیوالو مرستندویه هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د برېښنا ملي نظام جوړ کړ چې دا یوه لویه لاسته راوړنه وه. د افغانستان برېښنا شرکت مشر قدرت الله دلاوري وایي شاوخوا 15 کاله مخکې یوازې 5% افغانانو برېښنا لرله چې اوسمهال 40% خلک ترې برخمن دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د هیواد خراب اقتصاد وار له مخه خلکو ته ستونزې ورپېښې کړې وي، خو اوس چې برېښنا نشته نو د کابل خلک له نورو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي د 2014 زیږیز کال په پای کې چې امریکا او ناټو د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې، نو له هغه وخت راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او شاوخوا هر ورځ په کابل او نورو ولایتونو کې د پولیسو او پوځ پر پوستو بریدونه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د شام په بوران کې پر ښکېلو هیوادونو غږ کړی چې له جنګي لار دی له بریا ګټلو فکر پرېږدي او د سولې او جوړ جاړي لپاره دې کار وکړي. نوموړي تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې د شام په ځینو سیمو کې د جګړې شدت د سولې لپاره د دوی هڅې زیانمنوي. فرشته جلال زی معلومات لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل چې د سوریې په حلب ښار کې د جګړې شدت کولای سي چې د سوریې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. بان کی مون وویل نړیواله ټولنه او امنیت شورا په ندرت داسې سخت انتخاب سره مخامخ شوې وه. نړیوال قدرتونه له یوې خوا سوریې ته د بشري مرستو د رسولو، په دې هیواد کې د تشدد د کمولو، له تروریزم سره د مبارزې او په سوریه کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل هڅې کوي. له بل پلوه په سوریه کې ښکېلې خواوې او د هغوی ملاتړ کوونکي هیوادونه د دې فکر په عملي کولو لګیا دي چې برای د جګړې له لارې وګټي. د بان کی مون په وینا په سوریه کې د روان بحران له امله 2.5 لک کسان وژل شوي چې په دې عصر کې تر ټولو ستر بشري بحران دی. بان کی مون وویل په سوریه کې روانه جګړه داسې تروریستي ډلو لکه اسلامي دولت او د النصره جبهه ته د فعالیت زمینه برابروي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سیفن د میسورا هڅه کوي چې د سوریه د سولې مذاکرې د فبروري په 15مه نیټه بیا پیل شي. د میسورا پرون د سوریه یو شمېر سیمو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو لپاره د خپلو هڅو په اړه وویل دا د ملګرو ملتونو د سوریه د حکومت او وسلوال اپوزیسیون لپاره یوه سخته ازموینه وه. موږ غوښتل ثابته کړو چې د دې کار توان لرو. موږ خوشحاله یو چې دا بشري مرستې لږ تر لږه 2000 کسانو ته ورسېدې. دې پلان کار ورکړی دی. موږ باید تر دې زیات کار وکړو چې په سوریه کې هر وګړي ته که تر محاصرې لاندې وي یا مرستې ته اړتیا ولري ورورسېږو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په داسې حال کې د سوریه د حالاتو په اړه له خبرداري ډکې څرګندونې کړي چې ترکیه او سعودي عربستان په سوریه کې د ځمکنیو پوځي عملیاتو د پیل لپاره فشارونه زیات کړي دي.
داوا فرشتہ جلال زی ورزو په خبرته چې د خیبر پښتونخوا یو شمیر نابینا او خلکو له حکومت اغوښتنه کړې چې د صوبې په سرکاري نوکرو کې د دوی تام دندې ورکړل شي. د 13 ورځې د پیښور خبریالانو په مرکز کې غونډې ته ویل هغه مازوره کسان چې بې تعلیمه دي او کار نه لري حکومت ته ورته وظیفې یا میاشتنې پیسې مقرر کړي. په دې موضوع له پیښور تفصیل خالد خان راکوي.
دا زیارت پورس پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډه تا د وینا په محل د نابیناو د اتحادی مشر کاری محمد ابرار د خیبر پښتونخوا حکومت ته غوښتنه وکړه چې سرکاري نوکرو کې د معذور خلکو ته خپل حصہ ورکړي شي او کم معذور خلک چې بې تعلیمه یا بې روزګاره وي د هغوی د پاره د وظیفې مقرر کړي شي. کاری ابرار چې په دغه مکور سره د پیښور او د صوبې نورو برخو سره تعلق لرونکي نابینا ملګری هم وو وویل چې مازورا او ړاند ګډ خلکو ته مذهب او د پښتنو ټولنه کې ډیر عزت په نظر کتل شي خو دا بده مرغه صوبایي حکومت د دوی د خیر خیګړې او روزګار لپاره هیڅ کام نه دی پورته کړی.
زموږ مسله دا ده چې موږ ته د روزګار راکړل شي سرکاري نوکران ته موږ ته راکړل شي. دغه شان د کم ګورنمنت بلایند سکول کې پوسټونه خالي دي په دې باندې د نوي اسامین هم نوي برتې نه وکړي شي او بل دا چې کم بې روزګار مازور کسان دي دوی ته کم از کم منتلي 12000 روپے مقرر کړی شي.
کاری برار زیات کړه په کار دا چې سرکاري نوکرو کې د مازور خلکو د پاره په محسوس کوټه باندې هم دغه مازور خلک برتی کړی شي او بیا دغه مازور خلکو د پاره دی بیل بیل درجه بندی وشي
چې د مازور د پاره دی صحیح قانون ساسي وشي او د هر یو کیټګری دی بیل کړی شي. مثال په تور د نابینا خپل کیټګری جوړ شي د خپل مازور خپل کیټګری جوړ شي دغه شانتي د لاسونو مازور خپل کیټګری جوړ شي او بیا په قومي شناختی کارت باندې د مازور د پاره
نشان مازور نشاندار ضروری دی. دغه شان د دیر زلینا راغلی یو نابینا اویل چې هغه ډیر په سختۍ سره د سکول تعلیم پوره کړی دی او د سرکاري نوکری لپاره هر ځای کاغذونه جمع کوي خو لا تر اوسه پورې مایوس دی.
کم زمون مازور کسان دی اغه تعلیم افته دی اغه ته د روزګار ملو شي دا د سراغلی سند راغلی دا چا به اوس کیږي چا به نه کیږي په دومره مشکل حالاتو کې اغه دا د دې مقابله وکړه د حالات اغه خپل تعلیم حاصل کړه اغه ته د اسامیان ملو شي.
دغه نابینا خلکو وویل ک چې صوبایي حکومت په شلو ورځو کې د دوی غوښتنې پوره نکړي نو بیا به دوی د حکومت خلاف یو احتجاج پیل کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلی او اوریدلی شئ. په خوست کې د خوشحال بابا فکری بهیر په نوم یوې ټولنې د ځوانانو علمي مهارتونو پراخولو او د هغوی استعدادونو سپړلو په مقصد علمي ناستې پیل کړې دي. د دغو ناستو د وروستۍ غونډې ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل ډېر څه زده کوي او دې ته اړ شوي چې اوس کتابونه ولولي. په دغو غونډو کې هر ځل پر یو کتاب بحث کیږي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
په خوست کې په لومړي ځل داسې ادبي دستوري او علمي ناستې پیل شوي چې د نویو ځوانانو د استعدادونو د سپړلو او دوی ته د خپلو افکارو د وړاندې کولو فرصت او جرأت ورکوي. په دې علمي او ادبي ناستو کې ځوانانو ته فرصت ورکول کیږي تر څو د وړاندې شوو مسلو په باب خپلې پوښتنې، نظرونه او ملاحظات وړاندې کړي. که څه هم له دې پروګرامونو څو اونۍ تیر شوي خو دا چې ښوونیز پروګرامونه دي نو مینهوالې ډېرېږي. د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان چې اړوند مرکز کې د دې ښوونیزو او کلتوري ناستو کوربتوب کوي وایي چې دوی هڅه کوي ځوانان نو ته د فکری مسیر د ورکولو لپاره بیلابیل موضوعګانې وړاندې کړي.
په دې کې د ټولنې د مختلفو طبقو استازي برخه اخلي. موږ کوشش کوو چې له دغه لارې ځوان ټولنې ته یا ځوان نسل ته د فکری مسیر پر اساس باندې مختلف موضوعات وړاندې کړو څو دوی وکولای شي چې په خپل علمي او ټولنیز ژوند کې مساعد لارې ومومي.
د تخنیکی انسټیټیوټ استاد حضرت راستومان وایي چې دا ډول علمي ښوونیز او ادبي دستورې د ځوانانو پټ استعدادونه راسپړي او دوی ته د خپل راتلونکي یو معقول لاسوند ولید لورې پلاس ورکوي.
کولای شو دغه پروګرامونه لارې ځوانان د دوی هغه پټ جوهر پر اسپړل ته وهڅو او پولیس کې د خپل راتلونکو لپاره یو پراخ لسوند پلاس ورکو. کولای شو دغه پروګرامونه لارې دوی خپل لورې پیدا کړي.
مدني فعال اسد الله نورزای وایي چې د هر چا لپاره د خپل افکار او تمثيل مهمه مرجع جرأت دی او دا ډول پروګرامونه ځوانانو ته د جرأت وربخي چې خپل معلومات او افکار په خو او مدلل ډول د نور سره شریک کړي.
د خپل افکار او تمثيل یو ځینې
یوازنی وسیله چې دوی تر ټولو مهم دا هغه جرأت ده. موږ ته دا جرأت روکوي چې تر څو خپل هغه وړاندیزونه خپل هغه معلومات د خلکو سره یې رایه کړو، خلکو سره یې شریک کړو.
د رحیم الله رحیمی په نوم یو نوی ځوان وایي چې د دې دستورې له بحثونو ډېر متاثره شوی او وهڅول شو چې هره اونۍ یو کتاب مطالعه کړي او د خپلې پوهې کچه پراخه کړي.
زه چې په لومړي ځل دغه پروګرام ته راغلم، د دوستانو او د ویناوالو له خبرو ډېر متاثره شوم او زه هیله لرم چې دغه پروګرام داسې نور هم دوام وکړي. زه اوس چې دغه پروګرام ته راغلم، اوس هره اونۍ یو کتاب مطالعه کوم او نوې موضوعات ترې زده کوم.
لیوی لسیز را ورسته د خوست په مرکز او یوشمیر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامه او دستوري جوړیږي.
دا نجیب لالو خیل اوس د هفتوار پروګرام جمهوریت وخت شوی دی. د جمهوریت نننه خبرونه هم د تیریونۍ لاغې سره تړلې ده. په خبرونه کې مو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه بحث غځولی او د پاکستان په پارلمان کې مو د هغو سیمو له دوه نورو استازو سره خبرې کړي دي. دا خبرونه هره اونۍ په امیر ساحل تیاروي.
د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه پارلماني استازي څه فکر کوي؟ د قبایلي سیمو پارلماني استازي څه دریځ لري؟ له یو بل سره څه ډول اختلافات لري او څنګه یې هوارول غواړي؟ دا پارلماني استازي د اصلاحاتو لپاره د جوړې حکومتي کمیټې کار ته څنګه ګوري؟ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو غړي ریفرندم یا ټول پوښتنه غواړي او کنه؟ دوی څه ګڼي چې اصلاحات پې څنګه راوستل شي په ټولو قبایلي سیمو کې او کنه په مرحلو کې؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو سینیټرانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د ځانګړې لړۍ دویم خبرونه ته غواکې است. په تیر خبرونه کې مو د پاکستان په پارلمان کې د باجوړ او اورکسیو له درو استادو سره خبرې کړې وې. تاسو په تیر خبرونه کې واوریدل چې د باجوړ سینیټر هدایت الله او د اورکسیو دوه سینیټران اورنګزیب خان او ملک نجم الحسن درې واړه پر دې خبرې سره سلا دي چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه دي په هغو ټولو سیمو کې پاکه او رڼا ټول پوښتنه یا ریفرندم وشي، چې پکې باید لولسه په سپینه پوښتنه وشي چې آیا په راتلونکي کې یوازې صوبه غواړي، کونسل غواړي، له خیبر پښتونخوا سره ورګډېدل غواړي او کنه د خیبر پښتونخوا تر انتظام لاندې قبایلي سیمې پاتې کېدل غواړي. تاسو په تېره خبرونه کې واورېدل چې دا اورکزی او باجوړ ټول سینیټران د قبایلو دود، دستور یا رواجونو پر خپل ځای پرېښودو په اړه سره هم نظر دي، خو له دې سره سره د خپلو سیمو ولس لپاره بشري، سیاسي او اقتصادي حقونه هم غواړي. خو دا سینیټران له خیبر پښتونخوا سره د ورګډېدو یا مخالفت کوي او یا هم د ځانګړي پیکیج او پیسو غوښتنه کوي. دوی پر دې هم سره سلا دي چې په قبایلي سیمو کې چې هر ډول آئینی او قانوني اصلاحات راوستل کیږي باید پکې بیړه ونه شي او هر بدلون په ورو ورو عملي کړل شي. نن د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه بحث غځوو او د خیبر له دوو سینیټرانو سره خبرې کوو. سینیټر حاجي مومن اپریدی وایي دا د وخت غوښتنه ده چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحات وشي، ځکه چې د قبایلو سیمو نظام ډیر زوړ شوی دی.
بالکل، دا د وخت غوښتنه ده چې انسانانه وشي په کله کې صحیح طریقې سره وشي او د دې خلکو د زیات ضرورت ګڼي، ځکه چې د مخکې سمو ژوند تېر شوی له کوم حالات تېر شوی په لاره کې یا دا کوم روان دي، نو دا د دې سره ډېر څه لغنه لري چې د دې پوزیشن ته دخل کړي.
د خیبر بل سینیټر حاجي تاج محمد اپریدی وایي په قبایلي سیمو کې وسنۍ نظام نور کار نه کوي. د دې خبره دی چې پارلمان ته منتخب شو نو پر اصلاحاتو یې کار پیل کړ، خو غواړي چې حکومت، ولس او پارلماني استازي په یو نقطه متفق شي.
دا تاسو معلومات دي چې په فاټا کې دا کم طریقې کار، کم آئین، کم رواج سیستم دی هغه ټول فلاپ شوی دی. نو موږ چې کله دا موجوده حالات کې موږ د هغه ته رالو پارلمنټیرین شو زموږ مشر او نو موږ د دې لپاره اصلاحاتو باره کې یو جزیات روان شو. امید دی هغه باندې یو حد ته ورسېدو، په هغه باندې کمیټي جوړه شوه. ان شاء الله تعالی په دې باندې چې کم د موږ د اصلاحاتو باندې کار کیږي حکومت او زموږ د عوامو کنسنسس او کیدایږي.
تاج محمد اپریدی دا مني چې د اصلاحاتو په اړه د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استازو ترمنځ اختلافات دي. دا وایي د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې ښه پلیټ فارم دی، خو دا ده چې باید دا کمیټې
د هر قبایلی سیم سفر پر وخت ولسته په سپینه وبای چې یوازې د ولس خوخي اصلاحات او بدلونونه به عملی کوي.
دا حقیقت دی هر چې بدلون راځي یا غره دی هر قسم مختلف فکر خلک وبو کې راځي چې وي حمایتي وي چې وي غیر حمایتي وي چې وي لکه په کې مختلف چینجز غواړي. دا حقیقت دی یو سګل دی دا شعور کی خبره ده نه دا به مقصد دې دی چې عوام ته پته ولګي چې موږ لپاره کم بهتر دی او کم خراب دی. هغه مخامخ دا باقي هغه نه بعد چې ټول
سینیٹر مومن اپریدی هم پر حکومتی اصلاحاتی کمیټې باور لري خوای کولس خپل ونه غواړي چې خپل حالت بدل کړي نو هیڅ کس یې نشي بدلولی. دا وایي کمیټې ته پکار دي چې د ولس غږ واوري.
کمیټې جوړه شوې ده هغه زموږ خلک دي او پکار دی چې هغه د دغو خلکو خیال وساتي. هغه چې څنګه زه به دا ویم چې خلکو نه چې ځان نه کوم قانون هغه خو خایي پکار دی چې موږ پرم هغه خلک قانون هغه سیز د موږ پرم د خوښي چې کوم ځان د پر خوښ کړی دی. بلکې زه به تاسو له دا ویم چې قرآن کې یو آیات هم دی چې د دې مفهوم چې ذمہ دارو چې کله کوم قوم خپل حالات بدلول نه غواړي الله پاکم دغه خلکو حالات بدلول نه غواړي. سمون باندې دا زموږ را دی عوامو خلکو سره کوم څه دا ودخلی او چې ان شاء الله موږ د کوم اواز مخکې غوڼه رسو چې کوم دغه صحیح حقوق شي دغه ډیماند به موږ کوو دغه مطالبه به کوو خلکو له دوی صحیح قانون جوړولو کوشش کوو.
له سینیټر مومن افریدی مې پوښتنه وکړه چې دی اصلا په خپله څه غواړي. دا د خبره خبر دا وی چې قبایلی سیمې د وفاق له تنظیم وېستل شي او د خیبر پښتونخوا تر واک لاندې دی وروستل شي.
نو خو دا وایي چې موږ له هغه قانون ملو شي کوم چې په پاکستان کې عام شهري لاندې لاو دی او موږ څنګه چې دا د پاکستان په څلورو شوبو کې یا په پنځو شوبو کې مثال دی دا یو او کوم خلکو لا کوم عین په مطابق کوم حقوق حاصل دي هغه موږ وړو او بل به دا ته ویم چې شوبو وړو خو اوس موږ دا حالات نه چې موږ شوبه په دې شکل کې په اسانتیا سره ملو شي. د نه علاوه اگزیکټیو الیکټرل کونسل چې کوم دار دی ډیماند دی خو موږ دا یو چې اسانه خبره دارو چې د پاټا په دې سوات دی په غوښه سره دا یو دنشا پرتارو د تیور سیستم دی که نور خبرې راځي نو په دا کې بیا ډېر زیات مشکلات وي او موږ بیا په دې کې ډېر قانوني پیچیدګي وي. نو هغې سره بیا موږ داسې حالاتو سره مخ شو چې موږ له بیا نور مزید ډېر مشکلات وي د پاټا په تدریس په طرز باندې موږ
سینیټر مومن افریدی ته وویل چې کده قبایلی سیمو واک له اسلام آباد یا وفاق خیبر پښتونخوا ته ورمنتقل کړل شي او په قانوني توګه همداسې قبایلی سیمې پاتې شي نو د دې ګټه څه ده. دی وایي یوه ګټه به دا وي چې د صوبې تر واک لاندې قبایلی سیمو به ټیکس یا مالیه نه ورکوي. بل له پخوا راهیسې د ملاکنډ یوه تجربه او نظام موجود دی نو د نوي نظام جوړولو او بیا بریالي کېدو یا ناکامۍ په اړه به یې اندېښنې نه وي. خدای وایي په دې لړ کې د قبایلی سیمو ولس هم پوهول پکار دي.
د دې ګټه دارو چې الریډي هغه علاقه کې یو قانون شته را یې هغه کې چې دا یو طریقې کار د سور شته را یې هغه کې کوټ لا تک شته را یې هغه کې هاي کوټ دي حقوق خلکو له ملاو دي ټیکسونه چې دی په هغه کې نشته را یې د خلکو لا وښه دا سی یو نوې سیستم راوړی په هغه باندې ټیکسونه چول شي نو دې سره د دې حالات څخه د خلکو نه بلد دي. اکثریت چې دای دمو په دې باندې خلک راځي چې یره موږ له دا سیستم راشي او دا دې چې کم خلک داري چې هغه وایي چې را موږ له دا غزور سیستم دی خو الان کې هغه په دې دنیا دی چې هغه د دې حالات څخه خبر نه دي. د موږ خلک دومره ایجوکیټډ نه دي سلیم افغانستان دي اته دا خبره پوي نه دي چې په دې کې کوم مشکلات دي موږ له دې اف سی آر کې او بیا په دې نورو کې کوم سہولات ته مثال نو اغه نه د زمرا وقف نه دي ځکه دا خبره کوي چې بس دا یو سی آر دی او بلکې دا هغه خلک چې کم محسوس خلک دي په تحصیل دي نو هغه خلک په دې باندې چې دا خلک ته دا نور خلک په دا باندې کنس کړی دي چې را تاسو دا ډیماند کوي.
خو تاج محمد افریدی غنی چې ګڼ قبایلیان نه غواړي چې په خیبر پښتونخوا ورګډ شي د لدی سره هم نه دی موافق چې قبایلی سیمې د وفاق پر ځای د صوبې تر واک لاندې ورستل شي. تاج محمد افریدی د ریز لري چې د قبایلی سیمو آزاد کونسل یا شورا جوړ کړل شي نو دا به بهتره وي.
زموږ د ملګرو زموږ د ټول د قوم آزاد حیثیت مطابق باندې حقای هغه موږ ته ملاو شي په کونسل په شکل کې موږ د خلکو لپاره لکه کونسل په شکل کې دوتا عوام ته اختیارات ملاو شي نو هغه قبایلی زموږ د کم بیات یا کم هغه هغه باندې ډیسټرب کیږي او زموږ د کم دا کم کوچونه زموږ د حقوق غزل کوي هغه موږ نه خوري موږ عوامو ته به د حق ملاویږي چې قوت پکار دی پښتونخوا لپاره خو ډېر خلک تیار نه دي که نه.
اوریدونکو، د خیبر دوه سینیټران د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه هم نظر نه دي. حاجی مومن اپریدی وایي چې دا سیمې د همداسې حیثیت ولري خو د خیبر پښتونخوا تر واک لاندې دي وروستل شي، خو تاج محمد اپریدی د کونسل غوښتنه کوي. البته دوی دواړه پر دې موافق دي چې ولس څه غواړي هغه باید وشي. نو د ولس غوښتنه به څنګه معلومول کیږي؟ آیا حکومتي کمیټي به یې معلوموي؟ د قبایلي سیمو پارلماني استازي به د ولس دریځ معلوموي که نه باید هلته ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي؟ سینیټر تاج محمد اپریدی وایي د ریفرنډم اړتیا ځکه نشته چې دوی ولس منتخب کړي دي، یعنی واک یې ورکړی دی، خو له نورو قبایلي استازو سره د نظر اختلاف په اړه دی خوشبینه دی چې تر غونډو وروسته به سره سلا شي.
موږ په مقابله کې هر یو کسان سره مقابله کې 40-40-50-50 کسان سره په حال تک ولاړ دي، خو زما په خیال امید دی زموږ ټولو کانفرنس به پیدا شي. نو موږ ټول یو ځای باندې ناست هم سره نه یو، او دا به یو ناز مخکې یو ایجنډا باندې اتفاق کړو په پوهنتونو باندې، او بیا هغې نه بعد موږ ایجنډا فائنل کوو په شریکه باندې که چېرې موږ یو کېنو په یو ځای باندې. او موږ د ټولو قوتونو موږ خو ټول راګرځو نه چې که موږ ته فیڈ بیک ملاوی کی کنا تا مطابق باندې وو کنسل امید ہے کہ 99% زمون کو اتفاق جوړ شي. کخیر
خو سینیٹر مومن اپریدی غنی چې د هر کار اړتیاوی باید وشي. دی وای کډ ټول پختنی ضرورت وي نو باید هغه وشي، او که وفاقي حکومت بل لار مناسبه غنی هغه هم کولای شي، خو باید د قبایلی سیمو ولست د هغوی ټول حقونه ورکړل شي.
ګور چې د کوم خبرې ضرورت هدي موږ په غزي کې خپل ډیماند کوو، خپل خبره دین کوو، او کدی ریفرندم ضرورت شي په کار چې ریفرندم ته وشي کنه بیا ریفرندم نه کوي. نو حکومت لا په کار دی دا غوړ پر یو ګولډن چانس چې موجوده مکه حکومتونو د دې کې لږ مې چینجز کړی دی. زیات چې کوم دی پیپل برټي والا تی حکومت والا غو چې دی بل کې تبدیلی کړی و نه غاډي غاټ 211 کې چې کوم دی هغه کړو تیر یو اهم هغه حکومت زغ موجوده د فتی حکومت لږه دی ګولډن چانس چې فاته والا لا خبرینو نه
که د پاکستان وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې آئینی او قانوني اصلاحات کول غواړي، نو د دې بهیر باید څنګه وي؟ آیا دا بدلونونه دې په مرحلو کې عملي شي که نه یو ځای؟ د قبایلي سیمې خیبر سینیټر حاجی مومن اپریدی زیاتوي اصلاحات چې څومره ژر کېدای شي باید عملي شي. خدای وایي تر هر بدلون مخکې دې اول ټول بې کوره کړل شوي خلک خپلو کلیو کورونو ته ورستانه کړل شي.
دا خلق طول ايدي شوي دي طولنا اول خبر دا شي دا خل شي دي په خپل علاقه باندې بهال شي انا کېلا لار شي خپل کورونا آباد شي زکه شي دغه کورونا آباد نه نو دا په بهر دي کې چې دا نه دي اصلاحات کې دی شي نه کولای شي. خو زه دا ویم چې طولنا اول دا خلق په خپل کورونو کې آباد کړئ شي کولونو کوله واپس کړئ شي وګینه بعد د فوري فرمان شي دا خلکو له دا یو سیستم نه کی چې هغه په خپل ایرغه پر کاري پلان دی قانون دا شهري اصلاحات.
خود خیبر سینیٹر تاج محمد اپریدی زیاتوی چې باید هر ډول اصلاحات په مرحلو کې وکړل شي، سمدستی باید انقلابی بدلون رانه وستای شي.
دا هو په فیز وایز کې کی فرست سیکنډ تر دوی دوی چې دا کې به کیږي چې کوم ریولوشن دا وسره لپاره یو خل دمونه لګي چې کله بدلون راتلو نږدې شي ان شاء الله اوس بدلون کنه لاغله مې چې هغه आवाज خو چات شو. امید لرم چې موږ کوشش دا وی چې دا په پورا اگریمنٹ پر شکل کے کمپرومائز اغوا دور سی فیز وائز کے بمون علاقے نے اصلاح پر پارا ڈیولن اگر پارا برا جیت کے خیر فیز وائز ایک دم ڈائریکٹ کارشن سے بدل جائے.
اوریدن کو دے جمہوریت پر نرنے خبرونه کې مو د قبایلی سمو اصلاحات پاړه د خیبر دوو سینیټرانو نظرونه واپیدل. خاصې په خبرونه کې واوریدل چې دواړه سینیټران د قبایلی سمو اصلاحات غواړي، او دا غنی چې د قبایل ولست هم باید هغه حقونه ورکړل شي لکه د پاکستان نور وګړي چې لري. خو د دواړو ترمنځ د اصلاحاتو بهیر او د راتلونکي آئینی حیثیت پاړه اختلافات دي. په دوی کې یو غنی چې قبایلی سیمې دې د وفاق پر ځای د خیبر پختونخوا تر واک لاندې قبایلی سیمې پاتې شي، خو بل د آزاد کونسل یا شورا غوښتنه کوي. همدارس په دواړو کې یو غنی چې اصلاحاتو لپاره د ریفرنډم هم وشي، خو بل وایي د دې اړتیا نشته. په راتلونکو خبرونه کې به د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه باس نور وغځو، او د پاکستان په پارلمان کې به د هغو سیمو له نورو استازو سره خبرې وکړو. راتلونکي اونۍ به بیا د جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت